په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
پینتاګون وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په یو مهم هر اړخیز پلان کار کوي. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. له پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام ده خبرونه سره ټکی ده. افغانستان د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ته نږدې 14 نشوي خو چاته پکې مرګ ژوبلن نه ده اوخته. او د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه انتخاب کړ. پوره خبرونه تمه ده. نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي ریپورت په اساس کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامانن په یو بیان کې ویلي چې په دې بحث کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تادامي چې یاماماتو ریپورت وړاندې کړي. انټونی ګوتیرس افغانستان ته په سفر کې له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د دوامدار همکارۍ یو ډاډ ورکړ او وی ویل چې ملګري ملتونه به له کړاوونو ډکو او سختو حالاتو کې افغانستان یوازې پرې نه ګدي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ته نږدې 14 نشوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست حقنواز حقیار ازادي رډیو ته وویل 14 د یو مقناطیسي ماین په سبب چې په یو کورلا موټر لګیدلی و رامنځته شوې ده. ښاغلی حقیار وویل په دې 14 کې چې نن شاوخوا 10:30 بجې شوې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. کورنۍ چارو وزارت نوې ودانۍ د کابل هوایي ډګر ښی خواته پرته ده. د کابل امنیتی چارواکی وی یو د کندوز امنیتی چارواکی وی یو یو لسکلان ماشوم چې وسلواله طالبانو انتحاري حمله ته چمتو کړی او ځان یې پولیسو ته سپارل دی. د کندوز امنیه قومندان عبدالحمید حمیدی ازادي رډیو ته ویل دغه ماشوم چې اسمت الله نومیږي د میدان وردګ اوسیدونکی دی او د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو مدرسه کې دینی زده کړې کولی. ښاغلی حمیدی وویل د مدرسې ښوونکي هغه انتحاري حملو ته هڅولې و. اسمت الله رسنۍ ته ویلي د مدرسې ښوونکي ورته کله چې په افغان ځواکونو انتحاري حمله وکړي نو جنت تبا ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د شپږو قمندانانو په شمول 950 طالبان وژلې دي. د خبره دفاع وزارت نن په یو بیان کې کړی دا ویلې دي چې د عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، خوست، لوګر، کندهار، اروزګان، کندوز، فاریاب، سمنګان، تخار او هلمند کې شوي. په بیان کې راغلی چې یو درش نور وسلوال طالبان ټپیان هم دي. وسلوالو طالبانو او خپلواکو سرچینو د دې مرګ ژوبلې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمه نړۍ مهم خبرونه تم ده. سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه انتخاب کړ. محمد بن سلمان د دفاع وزیر هم ده. دا خبره د سعودي عرب خبری اژانس نن د یو شاهي فرمان په اساس خبره کړې ده. د سعودي خبری اژانس د خبر لمخې پادشاه سلمان خپل 50 کلن وراره محمد بن نایف له ولیعهدی مرستیال لومړی وزیر او داخلي وزارت څخه لري کړی دی. دوبی میشتي العربیه ټلویزیوني شبکې ویلي یو 10 کلن محمد بن سلمان له امریکا متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې لري او په سعودي عربستان کې یو بانفوزه کس دی چې د یمن جګړه هم مخته وړي. د هغه د انتخاب لپاره پرای اچونه کې سلطنتي شورا له 34 مثبتې رایې وکارولې. محمد بن سلمان په داسې حال کې ولیعهد کیږي چې څه وخت مخکې ایران ته د جګړې د غځولو ګواښ کړی و. د امریکا پوځ وایي د ایران سخت هغه بې پیلوټ الوتکه د سوریې په جنوب ختیځ کې یوې پوځي اډې ته تیر منسکوره کړه چې په وسلو سنبال و. دغه حمله پرون شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا F-15 ډوله الوتکه چې د سوریې پر فضا یې الوتنه کوله پر شهید نومې 129 ډوله الوتکې ډزې وکړې، ځکه دغې الوتکې له ځانه خصمانه نیت ښوولې و او د ائتلافي ځواکونو پر لورې نږدې کېدله. د امریکا دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیوس وویل دغه الوتکه د ایران سخت وه چې په وسلو سنبال وه. دغه پیښه د سوریې په هغه ساحه کې شوې چې په ستراتیژیک لحاظ د سوریې حکومت او ایران ته مهمه ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای عراقي چارواکو ته خبرداري ورکړ. خامنه ای د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیه او د شیعه ملیشو ډلو د کمزوري کولو لقبل غوت سندنه وکړه. په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادي سره په کتنه کې خامنه ای وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شاتمبولو کې عمده ځواک دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې خامنه ای وویل بغداد باید د امریکا پر متحده ایالاتونو باور ونه لري. ایران له هغه رئیس د دغو شیعه ملیشو ملاتړ کوي او اټکل کېږي چې شاوخوا 16000 جنگیالی لري. البته شیعه ملیشو په 2014 کال کې په داسې حال کې د عراق په دفاع کې همکاري وکړه چې ګڼ فوجان په ډله ییز ډول د پوځ او پولیسو له لیکو وتښتېدل. او وروستۍ خبر ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر 38 کسانو د امریکا نوي لګول شوي بندیزونه وغندل. امریکا د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ او د هغوی په لیکو کې د جګړې په تړاو پر دغو اشخاصو بندیزونه پرون اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې له خپل فرانسوي سیال سره تر کتنې وروسته وویل یو وار بیا دغه بندیزونه له کوم څرګند دلیل پرته لګول شوي دي. د وویل پر دغه اقدام خپل تاسف څرګندوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر داسې مهال دغه بندیزونه اعلان کړل چې هغه ورځ د اوکراین ولسمشر پیټر پروشینکو په سپینه ماڼۍ کې د اول وار لپاره له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل.
له سفی ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړېدا او زین نور خبرونه بیا هم غولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې پنټاګون وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په یو مهم هر اړخیز پلان کار کوي. دغه راز افغان ولسمشر وایي چې اوس وخت د شایسته لري رسېدلی او باید چې په ادارو کې وړ کسان وټاکل شي. اختر روان دی او د نورو سیمو په څیر د کونړ اوسیدونکي هم په دې مبارک شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
د ملت د ټولو اتباعو لپاره د مختر د خوشحالۍ او ښه او کلک امنیتي تدابیر ونیسي ترڅو زموږ دغه بیچاره او مظلوم ملت بیا څوک د غم په ټغر باندې کې نه نه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي که امریکا د نړۍ له مهمو مسایلو ځان څنګ ته کوي باید یو بل اورګان یا یو بل اداره دغه مسؤلیت وګور کړي. ازادي رادیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ 2290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وځي او ریدلای شي. د طالبانو په وړاندې لښ پړس کلنې جګړې وروسته د افغانستان حکومت د جګړې د دغه دوامدار وضعیت د پای ته رسولو لپاره په یوې نوې کړنلارې کار کوي. جګړه هم ځکه اوږده شوې ده چې سخت دریځي توانېدلې دي چې په پاکستان کې له پټنځایونو څخه استفاده وکړي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د سیشن بی په ورځ وکړه. په دې اړه نور حال له خپلې همکارې ملالۍ بشیر څخه اورم چې همدا شپه په سټوډیو کې د مهرباني.
نن نوري صاحب د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې د دغه هیواد دفاع وزارت ویلي چې کابل د جګړې وضعیت ته د پای ټکی اشودو په مقصد یو پلان جوړوي چې اوس د جوړېدو په لومړیو مراحلو کې دی. دغه پلان به د تهاجمي عملیاتو په برخه کې د افغان ځواکونو په بیا منسجمولو او بیا چټکولو کې لوی رول ولري. راپور وایي چې په دوه عملیاتو کې به په 2019 کال کې د لوی کچ عملیات شامل وي. دغه نوی پلان څلور مهم ټکي لري. لومړی دا چې د افغان ځواکونو د جګړه کولو وړتیاوي زیاتې سي. دوهم مشران ومومي لا زیاته منظمه او متحده قومنده رامنځته کړي او د چارواکو د فساد مخه ونیسي. د دې پلان له مخې به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر هم دوه چنده سي خو پر ټول امنیتي جوړښت به اغیز نه کوي. راپور وایي راتلونکي ته به په پلان جوړولو سره افغانستان څرګنده کړي چې د دغو ستونزو په وړاندې ولاړ دی او د خپل امنیتي متحد هیواد امریکا سره یې خپل ژمنه لا پیاوړې کړې ده. راپور د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي یادونه نه کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس ویلي چې دا ستراتیژي به په علني توګه په جولای میاشت کې اعلان شي. د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا ادارې ویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ماتس ته واک ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر وټاکي. ویل کېږي ماتس په د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې شاوخوا 4000 اضافي امریکایي سرتیری افغانستان ته ولیږي. خو د ماتس دفتر ویلي چې د تر اوسه د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 8400 ځواکونه لري چې شمیر یې په 2011 کال کې له 1,00,000 څخه راټیټ شو. د پینټاګون د سې شنبې د ورځې راپور په افغانستان کې د اوسني وضعیت تفصیلي ارزونه کوي او وایي چې پاکستان په دوامداره توګه د حقاني شبکې په ګډون طالبانو ته پټنځایونه ورکوي. دا راپور په هرو شپږو میاشتو کې کانګرس ته وړاندې کیږي. راپور وایي په افغانستان کې د پاکستان میشتو سختریزو شبکو لخوا حملو په دوامداره توګه د افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې خرابې کړې دي او د طالبانو او حقاني شبکې په ګډون سختریزو ډلو په دوامداره توګه د پاکستان دننه له پټنځایونو استفاده کړې ده.
بلې ملالۍ جان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې پینټاګون وایي د افغانستان حکومت د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه کې په یو نوي هر اړخیز پلان کار کوي. د دې لپاره چې په افغانستان کې دغه پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي، ده په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده په د می وبخې د جولای په نیمایي کې د ټرمپ اداره هم د افغانستان د جګړې په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. په افغانستان کې د پوځي هڅو تر څنګ دغه راز د ملکي اصلاحاتو په برخه کې هم هڅې له څه مودې راهیسې روانې دي. په تېره بیا په وروستیو څو کلونو کې افغان ولسمشر بیا په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي او ویلي چې اوس وخت د شایسته لړۍ رارسېدلی دی او باید د ادارو لپاره وړ کسان په کارونو وګمارل شي. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به د ازادي راډیو خبریال واصل وسال پر پورته واورو.
بله، مننه کوو. کوربدان افغان ولسمشر لا هم وینا کوي، وینا روانه ده. د وینا د وی برخه ځنې مهم ټکی به له تاسو سره شریک کو. هغه ویل چې تقریبا هغه ځوانان چې شاوخوا 392 کسان دي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو لپاره پیژندل شوی دي، هغه هیله خو ده چې دوی په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه څه چې ولس ترې امید لري هغه ته ولس ورسوي. او تر څنګ دوی دا هم ویل چې زه غواړم چې صلاحیتونه مې لږ شي او دا صلاحیتونه غواړم چې یو شمېر بنسټونو ته ورکړم. نوموړي وویل چې په لسو وزارتونو به په لومړیو کې ډېر کار کیږي او تمرکز به په هغه وزارتونو ډېر وي چې هغه لګښت ډېر لري، او هغه وزارتونه چې تر ډېره حده پورې عایدات ډېر لري په هغه وزارتونو به دوی تر ډېره حده پورې خپلې چارې سنبالوي او کار به کوي. ځوانان نه هم غوښتنه تر ډېره حده پورې دا وه چې دوی د افغانستان اساسي قانون ته په پوره درناوي سره پرته له کوم تبعیضه کار وکړي.
بلې وصل وصال، له تاسو نه مننه. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د سیاسي چارو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر سره د ټلیفون وبخې. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
رنجبر صاحب، که مهرباني وکړي، نوې اته کمشنران د دې مهمه پروسې لپاره وټاکل شول، که تاسو په دې اړه وغږی کی چې دغه د اته کمشنرانو ټاکل او په دې کې د ځوانانو راتګ څومره مهم او څومره بغټور ثابت شي؟
دا دې ته مربوط دی چې کوم معیارونه او کوم ارزښتونه په نظر کې نیول شوی دي دغه کمشنرانو په ټاکلو کې. که واقعا هم هغه سي افراد او شخصیتونه ټاکل شوی لکه چې پراس کې هغه شخصیت کې دی هغه سي معیارونه په نظر کې نیول شوی، نو موږ هیڅ تشویش نه لرو. او زه په دې معتقد یم چې هغه دا واقعي اصول پرنسيپونه او معیارونه مخصوص معیارونه په ټاکلو کې په نظر کې نیول شوی، نو ځوانانو راتګ په دغه ډیر مهم کلیتي کې چې دا یو بنسټیز تاثیر لري د نظام په جوړولو کې، نو پایله به یې ډېر ښه وي. د دې لپاره چې د اصلاحاتو کمیسیون له اوله ابتدا نه هم هغه اصلي موخه دا وه چې په ټول ارګان د دولتي کې په ټولو اداراتو د دولتي کې وسی کولای چې دا رقم تغییرات راوړي چې هغه متناسب زمونږ د شرایطو او یو پاک اداره کې جوړ شي. ټول ټاکنې چې کیږي په ټولو وزارتخانو کې، په ټولو مستقلو ریاستونو کې ټول هغه ادارې چې دولت پورې مربوط دي.
رنجبر صاحب، د الکترونیکي تذکیرو د ویش د پاره جدا یو ملي پروسه ده او یو مهمه پروسه ده، نو تاسو فکر کوئ چې باید په کومو شرایطو برابر کسان وړ کسان ورته وټاکل شي تر څو دا ملي پروسه په کامیابۍ باندې په بریالیتوب باندې مخکې لاړ شي؟
ډېر افه غواړم، ما خو فکر وکړ د اصلاحاتو کمیشن باندې تاسو غږېږي، نو هغه هم خورا ډېره مهمه ده. د دې لپاره چې دوی باید متخصصین، دوی باید پوه شي په دې باندې چې دغه اجراءات چې کېږي هغه اصول او معیارونه پکې په نظر کې ونیول شي. دوی باید دلته شفافیت باید حتما باید تعظیم شي. ډېر خلک تشویش لري چې کېږي چې د دې لپاره چې تناسب د قومونو تغییر اخري امکان لري چې دغه کمشنران ک ناپیلی نه او دی بغرزانه بعضی اهداف ترتیب کی نو بیا سپید پیدا کیږي. مثلا بیا قوم ونده ډیره کیږي، بل قوم کم کی افراد او اشخاص چې دلته تذکری اخلي او دی دغه اسناد د تابعیت اخلي، هغه افراد او اشخاص احسن هویتی سابقه باید بیر رنگی که مگر دلتا مداخلی نرو دی غرب او دی شرق نه دیر اتباع دی ایران دی چه پا اوس هم پا غربی مناطق که دی زن که او دی آلتا کاروبار نوی او را ریگلسی بی دی آلتا نیشته دی او پا شرقی ولایاتی که مگر دیر دی سرحد نه دی اخوا دیر خلق نرو چه آلتا کاروبار نوی آلتا نیشته دی آلتا مناسبات لري روابط لري او ډېر دغه افراد هغه چې افراد دي چې دي ارتباطات لري له
رنجبر صاحب ډېر شبکو سره ډېر زیاته مننه رنجبر صاحب، کور مو ودان خوشاله اوسئ.
د حقوق چارو کارپو کبیر رنجبرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي که چیرې امریکا له نړیوالو مهمو موضوعاتو ځان څنګ ته کوي نو باید نور دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته رسېدلی ویلي چې د ده لپاره امریکا لومړیتوب لري. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او دلته په سټډیو کې راسره ده. فریبا جان، که په دې اړه راته ووایه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا څرګندونې څه وخت کړې او که چیرې امریکا څنګ ته کیږي دې کار عواقب به څه وي؟
بله نورو صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که هغه هېواد نه غواړي چې په هغو موضوعاتو کې چې نړیواله ټولنه ګواښي ښکیل اوسي نو ځای به یې نورو ته ورکړل سي. ښاغلي ګوتریس ویلي چې دا کار به شایي نه د امریکا په ګټه وي او نه هم د نړیوالې ټولنې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کولې او دا موضوع یې په ښکاره خبریالانو ته وکړه چې د ملګرو ملتونو سره د امریکا د مالي مرستې کمېدل به یو ناورین وی او د ملګرو ملتونو د ادارې لپاره به یو نه هواریدونکې ستونزه رامنځته کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو شمېر نړیوالو موضوعاتو ته په کتو اندېښنه وښوده چې کېدای سي د سوریې پر سر د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ مخامخ جګړه وسي او شخې وکړ چې د دوی ترمنځ هغه اختلافات باید ژر تر ژره هوار سي چې په سوریې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یوې جټ الوتکې د راغورځولو په اړه د واشنگټن او مسکو ترمنځ راپورته شوی دی. ګوتریس وایي دا ډېره مهمه چې دا اختلافات حل سي، ځکه په هغه ځای کې چې څو اړخونه هم مهاله فعالیت لري نو دا ډول پیښې ډېر خطرناکې وي. دغه راز د اوکراین پر سر د امریکا او روسیې ترمنځ شخړې او هم له شمالي کوریا سره د دغه هېواد لانجو ته په اشاره شغل ګوتریس ویلي چې لیواله د داستونزې ژر تر ژره هواري سي.
بله فریبا جان، د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې اړه چې د ستونزو د هواري لپاره څه باید وشي او د نورو لارو چارو یې څه ویلي کنه؟
بله، د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دی په فعاله توګه هڅه کوي چې د یو اغیزمن منځګړیتوب لپاره کار وکړي. البته په یو شمېر نړیوالو مسایلو لکه د جنوبي سودان کانګو، سوریه، لیبیا او هم په دې وروستیو کې د افغانستان او قبرص په مسایلو کې دا هڅه کوي چې باید د ستونزو لپاره حل لاره پیدا سي. ګوتیرس ویلي دا په دې معنا نه ده چې د ستونزو هواری آسان کړ دی، په داسې نړۍ کې چې د خبره د قدرتونو ترمنځ اړیکې څرګند نه دي. ګوتیرس ویلي زه ډیر لیواله یم چې په دې ډول اړیکو کې په فعاله توګه ورشکل سم. دوی وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات، د قطر او نورو خلیجي هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواری په برخه کې د منځګړیتوب لپاره شکل کیږي، نو البته چې موږ هرکلی کوو که چیرې هغه وکولای سي چې یو رغنده رول ولوبولای سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اختر روان دی او د نورو سیمو په څیر د کونړ اوسیدونکو هم په دې مبارک شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. له وسله والو طالبانو هم غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې حملې ودروي او پریږدي چې مسلمانان په امن کې دغه ورځې ولمانځي. د کونړ اوسیدونکو په تېره بیا له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې امنیت لا پیاوړی کړي. جزئیات یې له کونړ د ازادي راډیو خبریال رحلا انوري پر پټکې.
د کونړ مرکز ولسوالی اوسیدونکو وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله یې په ولایت کې امنیت ښه شوی، خو بیا هم له امنیتي ځواکونو غواړي چې د اختر په مبارکو شپو ورځو کې امنیت نور هم پیاوړی کړي. مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ټول وسلوال فوز په ځانګړي ډول باندې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د ملت د ټولو اتباعو لپاره د مختر د خوشحالۍ او ښه او کلک امنیتي تدابیر ونیسي، تر څو زموږ دغه بیچاره او مظلوم ملت بیا څوک د غم په ټغر باندې کې نه نه.
خلک وایي دوی ګوري چې افغان ځواکونه د کونړ مرکز ولسوالیو کې په حق روژه او ګرمۍ کې په دندو بوختي، په لوړو څوکو او د لارو په اوږدو کې د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځانونو یو کړې ده.
موږ هم د حکومت نه ډېر زیات خوشحاله یو. هر ولسوالۍ کې په دې شاوخوا سیمو غرونو کې غونډیو کې حکومت ښه برحاله دی، خپله وظیفه او دنده کوي. خو موږ خیله دا ده د حکومت نه چې اختر شپې ورځې نږدې دي، باید چې هر طرف ته توجه وي، امنیت نور هم قوي شي، تر څو خلک په ډاډه زړه باندې اختر مراسم ترسره کړي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ټینګښت لپاره پوره چمتووالی نیولې.
زه ټول کونړیان ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله الرحمن په عزت او په ابرو په خوشحالۍ سره د خپل اختر تجلیل کې موږ ټول امنیتي تدابیر نیولی دي. هیڅ نوه امنیتي ستونزه به انشاءالله الرحمن
هغه وایي په اختر کې د ټولو افسرانو او سرتیرو رخصتۍ ځنډول شوې دي.
هیڅ څوک دا اجازه نه لري د جناب جلالتمام رئیس صاحب جمهور د حکم پر بنیاد چې خپل کورو ته ولاړ شي، بلکې د خپل هموطنانو د امنیت، د عفت او د ښه خدمت ساتلو په نیت په وظیفه اجرا کوي.
خلک وایي که د کونړ طبیعي جوړښت وکتل شي نو زیاته برخه غرونو نیولې ده. په همدې لوړو او پیچلو غرونو کې افغان ځواکونه د لویو لارو او ولسوالیو په امنیت ساتلو بوختي. د همدې ځواکونو شتون او د ولس ملاتړ دی چې ورسره امنیت ښه شوی دی.
د کونړ د اوسیدونکو غوښتنې مو واورېدې چې په اختر کې د ټینګ امنیت غوښتنه کوي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې یو شمېر مېرمنې وایي چې د نیستۍ په وجه مجبوره شوې دي چې په دې روژه کې تر سره لمر لاندې سوال وکړي. بلخوا د زابل د ښځو چارو ریاست مسؤلین د دغه ولایت له شتمنو خلکو څخه غوښتنه کوي چې په زکاتو او خیراتونو سره دغه بېوزلو ښځو لاسنیوی وکړي.
د کلات ښار په بیلابیلو سیمو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه سوالګرو تر څنګ ګڼ شمېر ښځینه سوال کوونکي هم لیدل کېږي چې تر سره لمر لاندې له سهاره تر ماښامه د سړکونو پر غاړه ناستې وي. دغه مېرمنې وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري، ځکه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشې توکو اخته دي او د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه ده.
ماښام دا چې لالري خدای دې پوری توره ته بکه د دولت څخه مو غوښتنه ده چې موږ سره کومک وسي، عمر سره سره وسي، فقط میشل کېدی پر کا لال پر ما د قرآن تورې دی. هغه مړو ته رسیدې ده په د پسمرګانو ته بیا نه رسیدې.
څنګه یې مرته د نړۍ د طالبان فرمایل وکړ چې کار نه ده کې دې نه ده نه مې کومه ده. دا هغه وایي چې نه نه ته ګرځم هغه ولا کې ځانانو ته ورکوي ما ته دغه غوره دعوه دغی بلاله یې ورسره مې دعوه وکړي
کومک نه کوي دغه موټر دغه خلک توره کېږي د وخت رکتو کومک نه کوي چې زوم سره ناستم هغه د باباکاک کې مې کور ته زوم سره ناستی
د زابل ولایت د ښځو چارې ریاست مسؤلین هم د دغه میرمنې ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دولت یې د مشکلاتو د حل لپاره همکاري نه کوي د زابل د ښځو چارو رئیس صدیقه جلالي د دغه ولایت له شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې په زکاتونو او خیراتونو سره د دغه بېوزلو ښځو لاسنیوی وکړي
دا خانمان چې په سړک باندې ناشې تنه یې زه نه هم نه ګورم مخلوق د خدای چې په دې لار باندې تېرېږي که د چارواکي دي که د بازار هر فرد ده دا ګوري چې په دې ځای باندې ناشې دي زموږ د دولت خدا تقاضا ده چې د دوی سره یو کومک یو شی وسلمي کې ناشې دي کوچنیان ماشومان یې په غېږ کې پرون موږ په خدای تېر شو یو کوچنی درې ورځنی کوچنی په غېږ کې روژه په خوله کې دا ناشه ده د سره لمر کې ایا زموږ یو لوړ پورای په خپل خانمو په سړک باندې 15 دقیقې پریدي هغه په زری موټر کې ترویجی پوری بیاي به ته بیره والی کوړه
د زابل د شوز چارې سزيات ویچ پورستي کلونی کې جګړو د ډیرو کورنوي نارینه سرپرستان لمنځه وړي او اوس دغه کورنوي سرپرستی یو شمېر میرمنو ته د غاړې سوي د نوموړي په وینا که شتمنه دغه بېوزلو ښځو لاسنیوی وکړي نو په دې توګه به دغه میرمنې له سوال کولو او ستونزو څخه ژغورل سوي وي
د زابل په مرکز انکلات کې مو د یو شمیر بی وزلو میرمنو د ستونزو په باب واوریدل په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د ښځو د هڅو لپاره روبوت جوړ شوی دی له اسمت سروانی اورو
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته نه وچکالي او نه کاختي خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي د روبوت جوړونکي وایي چې دا مینی روبوت چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي د دغه روبوت ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري د زیاتوي د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي دا کوچنی روبوت سترګې بندولای خلاصولای رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ وویلای شي د دغه روبوت به 320 ډالر ټاکل شوی او لراتونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ز حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی دولت ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی پوره ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمیدو ده د باغونه په مړاوي حالات کې دي باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده
ما دا زوینه د اوس کده ښه خوښه ده د سکران څخه زنګ مې د سوال یې وړ هغه ده ما دا غوښتنه ده چې دا موږ ولسوالۍ کې نورور یوګو بنسته نه موږ ته بمبېسته نورور
ما از ولایت بدخشان هستیم ولسوالی دراین قریه پینگانه ما 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تخمینا 40 دقیقه ما رای تای میکنیم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم
دری وزارت کرتی او یو ریاست عمومی دادرسانی دی بدخشان که شورابک بند نسخونه جورو شورابک بند تجدید من
افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پوښتنې ځواب ولید
له ازادي رادیو د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالنافع سروري له فاریاب لیکلي چې افغان ولسمشر دا ارزوي چې د افغانستان جنگ ورزوي او زور واخلي نو امریکایي سرتیری دی د افغانستان ته راوستوي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز تایم او دا به د افغانستان اقتصاد ډیر پیاوړی کړي او پاکستان ته به سخت تاوان ورکړي. دغه هوایي دهلیز امان الله لنګار بیا لیکلي چې افغان ټول ولس باید د پاکستان په وړاندې یو موټی شي. تاسو مننه چې د افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. موږ هم پیغامونه هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه درته خپرو چې پکې یوه نوې د رهبره یا مشره پیژنې. خو صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
تمدنن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دغه بحث د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریس د وروستي سفر او د جوړ شوي ریپورت په اساس کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول تمرکز یې پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمشنرانو د معرفي کېدو په غونډه کې وکړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ته نږدې چاودنه شوې. د کابل امنیه قمندانۍ سرپرست حق نواز حقیار وایي دغه چاودنه د یو مقناطیسي ماین په سبب چې په کورلا کې لګېدلی و رامنځته شوې، خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د کندز امنیتي چارواکي وایي یو یو لس کلن ماشوم چې وسلوالو طالبانو انتحاري حملې ته چمتو کړی و پولیسو ته یې ځان سپارلی دی. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه انتخاب کړ. محمد بن سلمان د دفاع وزیر هم دی. د امریکا پوځ وایي د ایران سخت هغه بی پیلوټ الوتکه د سوریې په جنوب ختیځ کې یوې پوځي اډې ته څیرمه نسکوره کړه چې په وسلو سنبال و. دغه حمله پرون شوې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنهای د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیه او د شیعه ملیشو د کمزوري کولو له کبله ګوت څنډنه وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اتي درشو کسانو د امریکا متحده ایالاتونو نوي لګول شوي بندیزونه وغندل.
لسفی ولستان زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه یې واورول. که غواړئ د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل البته واوري او ولولئ، بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویب پاڼه کې فلمونه او عکسونه هم شته. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو او سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه خبرونه کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. له تاسو ټولو مننه چې تر دې دمو مو له ازادي راډیو سره تیر کړه. نور لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نشته. خو د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه خبرېدو ته چمتو ده. زه نوریاس نوري او زما تخنیکي همکار طاهر روشان له تاسو مننه کوو.
مخکښې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت مو په خیر تیریږي. د مخکخه خزې خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. د خبرونه چې د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2 بجې په ژوندۍ بڼاسته اوردونکو له نظرونو وړاندیزونو او د ملما سره د مخامخ باس تر څنګ په ژوندۍ بڼ خبريږي. د چهارشنبه په ورځ دا وخت تاسو تکرار بڼه اوریدل شي. د مخکخه خزې د دیونی په خبرونه کې درته داسې و میرمندر پیژنو چې د افغانستان په کچه د زرګونو وړو مشمانو د روزلو مسولیت ورتر غاړي دی. هغه د مور او پلار لمینې تر نیمه ورځې ورګ د ماشومان څنګه پالي، تر دې ځایه څنګه رسیدلی او خپل اوسنۍ دندې ته په کوم نظر ګوري، دا او ګڼ نور څه له جمیلې نورستانی کاظمي سره پام دی خبرونه کې چیړو. جمیله نورستانی د وړکتونونو عمومي رئیسه ده. د دې تر څنګ چې زه په کار دلته ورسره غږیږم، که تاسو په ادارو او د ادارو په راس کې د ښځو د کار په اړه څه نظر لرئ نو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدئ چې هغه هم په راتلونکو خپرونو کې درته خپرو. نو د جمیلې نورستانی او ستاسو ترمنځ د لا معرفت واټن نه اوږدوو. جمیله نورستانی کاظمي دلته زموږ سره په خپرونه کې ده. اغلې نورستانی زموږ خپرونو ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
شکر دی رمنانه تاسو نه. زه په خپل ور ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د تاسو د درنه رادیو نه مننه کوم چې ماته بلنه راکړي او په خپل د ډیره ښایسته برنامه کې وخت ورکړي.
مهرباني. اوریدونکو ته باید یادونه کول وکړم چې جمیله نورستانی په کابل کې پیدا شوې ده. زده کړې په ګوهری او د سوریې په عالی لیسه کې کړې دي. وروسته یې په د حقوقو او د ښوونې او روزنې په برخه کې دوه لیسانس کړي او ماسټري بیا د نړیوالو اړیکو په برخه کې کړې ده. تر یوې مودې ښوونکي پات شوې ده. د حقوقو په اداره کې کار کړی دی او اوس د وړکتونونو رئیس ده. نو مخکې له دې چې ستاسو په لا کارونو وغږیږو، اغلې جمیلې، که ستاسو نو پښتو خپله مو وړکتون لوستلی دی؟
بله، اوس خبرم کله چې ماشوم وم زما خپل مورم وظیفه درلودل، ځکه هغه مونږ کودکستان ته وړي دي او زه خپله ډیره ښه ښایسته خاطره لرم د هغه دوران چې زه خپله ماشوم وم او وړکتونونو کې مې درس ویلی دي.
هغه خاطرې دي په یاد دي؟ اوس هم د هغو جذباتو سره اوس تاسو د مسؤلیت ته غاړه ایښې ده که څنګه؟
بلې، زمونږ کور په هوایی بلاکونو کې و هلته، او زما خپل مورم وظیفه درلودل. نو زه خپله کودکستان ته اول کې زه شیرپور کودکستان کې وم، هلته ډیر ښایسته کودکستان و او زما ډیر ښه خاطره همدا ده چې په هغه زمان کې ډیره مهربانه ښوونکې وو او ماشومان ته تدریس کول او هغه تدریس عملي بنه درلودل او هغه ښوونکې هم ډیر با تجربه ښوونکې وو. اگر چې اوس هم د ښوونکې چې دی بیا هم ښه دي، نو هغه پخوانی ښوونکې چې وو او کوم تدریس چې دوی کول، یعنی په ډیره ښه طریقه، ښه سلوک او مهرباني، هغه زما یاد دي. او زما خپله ښوونکې چې نادره جان نومیدل، اوس هم نوم په یاد دي. او دیر زما خو
اوردونکو ته بس تاسو دوه مر پته مو لګی څومره کلونو مخکې تاسو په کډکستان کې وای؟
او زه 55 دغه کې پیدا شوی یم، درې یعنی 13-55
هغه کې 55
کې زه تاسو متولد شوم په کابل کې. نو زه د دوه کلنۍ کې دغه کډکستان ته تللی.
نو د هغه وخت او د اوس وخت توپیر تاسو اشاره وکړه، تاسو اوس خپل پر راس کې هم توپیر احساسوي؟ اوس وضعیت ښه شوی دی کنه؟ په خو د هر
که زه وایم، ځکه چې درې دغه جنګونه په افغانستان کې ډېر زیات خلک متضرر کړي دي، هم اداري چارو دولتي ادارو او هم عامه خلک ټول متضرر شوي دي. نو زمونږ هغه تعلیمي سطح کوم چې په هغه وخت کې وو ښه وو. اوس هم اول کې چې زه 15 مخکې کودکستانون ته راغلی وم، یعنی دا 15 زه دا نه وایم چې مبالغه ونه شي چې زه خپله دلته رئیسی م، یعنی وضعیت ښه شوي دي. خو اول کې دومره ماته ښه نه ښکارېدل، ځکه چې زه خپله کودکستان ته یعنی وړکتون ته تللی وم. هغه محیط او ماحول او امکانات چې برابر وو، هغه پخوانی رژیم چې وو، یعنی ډاکټر نجیب کارمل او ډاکټر نجیب وخت کې، یعنی کوم بدلونونه او کوم تغییرات او پرمختګ چې موجود وو، اوس ماحول دومره خامته نه ښکاري. خو بیا هم خده، یعنی اداري معقد چې شروع شوې دي تر اوسه، یعنی بیا هم خده بدلون ډیر پکې راغلی.
ژمنتیا لري چې لا به ان شاء الله هغه سچ تاسو خاطرې لري هغه وضعیت ته بیرته ګرځي؟
بالکل، زه تلاش کوم.
مخکې له دې چې لا ډیر په وړکتونو نه وغږی ګوستا سو ژوند پړه دی، مخکې خزې په توګه کدار ته وای، څنګه دې موقف ته بل اخره ورسیده؟ څنګه دی ادارې رئیس یې بل اخره؟
زه خپل هم په یو تعلیم یافته کورنۍ کې پیدا شوم او ډیر تلاش زما دا و، ځکه زما خپل کور زما په کور کې، یعنی خزینه ته ډیر وخت ورکول چې دوی باید تعلیم وکړي، درس وایي او ښه موقفونو ته ورسیږي. زه خپل هم ډیر تلاش کړم کله چې زه مکتب کې وم، بیا پنتون ته لاړم، بل اخر کله چې زه واده شوم، دوران په مکتب کې زه واده شوم، یعنی هم صنف کې وم، لسم صنف کې چې زه واده شوم، هغه وخت زما خاوند ما سره ډیر مرسته کړې دي او ډیر تشویق مې کړې دي چې زه باید درس وایم، پنتون وایم. همدا اوس خپل د لیسانس او یو ماستری لرم، دا زه واده شوی خزوم چې دا تعلیم میکړی دي او دا ټول کومک او مرسته زما د خاوند د خوانه شوی دي ما سره، او همکاري کړی دي چې باید زه به درس وایم او یو رهبر وسم په جامعه کې. زما
همدې عمل موږ د مخکې خزو په توګه پیدا کړی. دلته خو تاسو ویل چې لواده ورسته مو زده کړې تقریبا بشپړ کړې، دوه لیسانس هم وکړو، ماستری مو وکړه، چې دا ډیر ستر لاسته راوړنه ده په
افغانی غونډه ټولنه کې ډیر خلک په دې باور دي چې کله واده وکړي دا هر څه نه کیږي، یعنی دا باورونه غلط دي. تاسو په نظر تاسو خپل کړی دي؟
بلو بالکل، زما په نظر دا غلطي. زما خپل خاوند هم انجینیر دی، هغه عمومي رئیس ته په زون شرق کې، او د شروع نه دا توجه کول ځکه مونږ کله چې زه مکتب نه فارغ شوم او واده شوم جنگونه شو په افغانستان کې، نو مونږ کډوال شو پاکستان ته. هلته چې لارو مونږ شمالي وزیرستان ته تللی وو، هغه ځای کې مهاجرین وو، او زما خاوند تلاش هم دا و چې زه باید درس لوستل یم، زه خپل درس تعقیب کوم، او دا نور ماشومان چې هلته کډوال وو ټول هغوی ته باید یو کومک او مرسته وکړم، او مکه ښوونځي هلته وو. بیا زه خپل خاوند مالته وړي وو، زه د ښوونې په حیث وظیفه مې اجرا کړې دي. یعنی هماغه نه شروع شو زما هغه فعال په اجتماع کې ټولنه کې چې داخل شوم.
څه ممانعت نه وو، فکر نه کوئ چې ډېر خوش قسمت یې، تا هم د پرمختګ هیله درلودله، او خاوند هم ورسره تاسو تشویقولی هڅولی چې مخکې لاړ شئ.
بالکل، دا یو تفاهم ده. که چیرې څوک واده کیږي دا په دې معنی نه ده چې هغه خاوند ټول ملامت دی، نه. ښځه خپله هم تلاش وکړي، زحمت وباسي، او خپل هغه هدف چې دی خپل خاوند ته به تشریح وکړي، هغه هم دا ومني، ځکه دا خپل عمل د ژوند ټول ملګرتیا خبرې دي کنه. دواړه چې سره شوند کوي تفاهم باید ولري. په ماینس کې تفاهم چې موجود وي، احترام متقابل موجود وي، یو بل خبرې منل به وي. دا خپل او اصلي هدف دا ده چې څوک چې واده کوي خپل هم مفکوره طرف چی بیانی هم فکر به ورسره وی او منی کنه.
خو په افغانی ټولنه کې لواده ورسره ته بنا غستون زیو مخکمو یادونه وکړه کا جوړجړای موجود وی، لکه تاسو غندې تبن موافقتونه ترسیږي. په د پلار په کور کې ډیر ستونزې موجود وی، مېرمنې او جنې زکړه نه پرې خوتل کې، یا اهداف چاول نه ټاکل، لکه تاسو ټاکلو هغه ترسیدل سخت وی. نو د سه حالاتو کې څه کول پکار دي تاسو په نظر باندې؟ تاسو یو موافقت ځان رسولې ده؟
بله بله، زه خپل ډیر د ستونزې سره که زه خپل مخشوی نه یم، عملی دلم زکه چې زه په هغه اداراتو کار کړم چې د ماشومانو، یعنی زه کمیسیون حقوق بشر کې زما وظیفه وو، د خزه په برخه می کار کړی دي، د ماشومانو ډایرکټر مسول وم، د تعلیمات حقوق بشر مسول وم، ټول قضایا چې راتلل کمیسیون حقوق بشر ته هم دغه و چې انجونې په واده کول په وړو مرکی، او دوی ته تاریخوال سره مخ یا پلارونه واده کول دوی په زور د دوی نه به تاسو نه کول، دا فرنا سالم فرهنګ زموږ په هیواد کې موجود ده. هم د هوسم خو زه فکر کوم کچیر دا کار به وشي او معلومات ورکول شي خلک ته، یوازنی ستونزه زه فکر کوم په افغانستان کې دا چې مونږ دینی معلومات هم نه لرو او مدني معلومات هم نه لرو، دا دواړه سره مکس شوی دي، او ناسالم فرهنګ هم په جامعه کې حاکم دي، ځکه دا دواړه سره یو ځای شوی دي، او زمونږ ټولنه ډیر بدبخته شوی دي.
مخکې لږ ته د حقوقو برخو کې تاسو کار تر شته سولې چې په پاکستان کې د کډوالو په کمپونو کې ډیر د خون کې په توګه پاتې شوی،
خون کې سر خون کې او سوپروایزر، یعنی پاکستان ټول سلور صوبې می ګډه ودا کوي
ټول زاینو کې ګرځېدلې.
یعنی
البته سپروایزر تبن په دې لوړ مقام مال تم کار کړی دی، هغه کار کډوالو ته خدمات او غوي سره مرسته، هغه خاطري چې ډول لیستاس پزین کې واقعا نو څه مکړی دي د افغاني ټولنې لپاره خلکو لپاره؟
بالکل، زه کله سی وایم چې اگر چې کډوال ژوند ډیر مایوس کننده ده، کله چې څوک ماجر کې کې خپل بیا زه ماجر شوم په خبر تم نشوري وزیرستان چې میرانشاه نومیږي، البته زه په ماچس کمپ نومیدل، البته د افغان کډوالو کمپ، او کله چې هغه بهرنی خلک ګرځیدل په چې باسواد خزه پیدا وکړي په شمالي وزیرستان په افغانانو کې، ما تدیر دا مایس کننده و چې یعنی د لاستی خون کې ضرورت و، البته یوازې زه افغان وم تعلیم یافته خزه، یعنی په دوه لغه کډوال چې البته افغانان موجود وو،
غیرت لمخ ورته مخ شي چې څوک مستزبای ته باندې خدمت
وکړي، او زما خوان خپل به تلل او توای چې دوی مونږ په بل ځای کې ژوند کول، ځکه زما د خوان خپلوان البته موجود وو په کمپ کې مونږ نو، کله چې دی خبر شو چې افغاني خزه نه پیدا کیږي چې درس ولې، بیا زما خوان د تلل ولته راجستر کړي، زما نوم چې زما خزه سواد لري، د راځي انټرویو ته غوي به مونږ نه د ملل متحد دغه انټرویو اخستل
چې مقرر
شولم. بیا هلته زه دوه نور مکتبونه خپله می جوړ کړل هلته په هماغه کمپ کې، وکیلانو هلته چې موجود و هغوی سره مې خبرې کول، او دلته مې دوه نور مکتبونه جوړ کړل، زما خپل خاوند ما سره مرسته کول، او ملل متحد هم ډیر خوشحال شو په دې. بیا زه خپله سرمعلمه وم په هماغه مکتب کې، بیا دوی چې زما فعالیتونه ولیدل ویل چې بیا زه درې ولسوالۍ اخوا چې زه د میرانشاه، یعنی بیا بنو میرلی بیا بنو، یعنی یو ولسوالۍ دوه درې ولسوالۍ کې هلته چې ټول مجرین کمپ و، هلته بیا زه تللم او درې ساعته مې مزل کول په موټر کې، بیا دوی تمیم درس ویل
او کډوالو ته خدمات کړی دی تبن کوسم څوک او ریستا سوغګ لنوم سره پام دی نو ماتم ویاشنا وي تبن دی بلد وی او په خګنه بم یادوي برته چې کله وطن ته راغله دلته راوګرځیدل ته مجوونه مغه ابتدایي پایل کو کنه په خمو موقف کوي
انا کله چې بیرته زه بیا په خور کې زما وظیفه شو کله چې سوپروایزر شو مرکزی دفتر جی تی زی پیفیر کې وو الته بیا راغلم بیا سلور سو وکې زما کارون شو بیا الته جاپانی مسیب په پیښور کې ایس وی نومیدل دویم د زکه زه خوده غنه فارغ شوی و حقوق او رسد ادارې مقت نه حقوق لیسانس واخسته زما غه تعلیم تربیه او چې ننګرهار پنتون کې ویلو بلو بیا دلته جاپانی مسیب دوی د ماشومان په حق لغختل چې نوی برنامه مطرح کی کله چې او د ادارې مقت راغله یعنی کارځای په حکومت شروع شو
کډوال لپاره مې پروګرامونه
درلودل بیا امغه زاین ډایرکټ دوی زما وظیفه زال ته سلیکټ شوم زما از او خپل خوان می دوړه جلال آباد ته ترانسفر شوم چې زمون باید دلته راشه او جاپانی مسیح دوی سره به کار وکړي
وظیفه کې انتقال شو
همداسي په خبر نه بیا مون ډایرکټ جلال آباد په وظیفه سره راغلی و
دلته کارونه بیا فرق وکړو کنه امغه سی ټولنیز خدمات ولکه په کمپونو کې چې رسیدل کله تلک په لوړه کې چتا ونو خو خدمات مو عام خلکو ته رسیدل
البته دلته چې مونږ ډاغلو جلال آباد ته خپل وطن ته بیا بل احساس مون درلودل ځکه خپل وطن خو خپل وطن وی هر څنګه چې وی بیا جلال آباد په ننګرهار او جلال آباد کې دلته مونږ بیا د ماشومان لپاره کتابخانی پرانستل چې دا اولنې اوس په کابل کې ماشومان ته کتابخانی نشته و دغه کتابتون نشته دلته ماشومان لپاره نو البته دا دغه و چې خپلم ډیر سفرونه مې کړل کله چې په پاکستان کې وم د ایسوی سره دوی مونږ ته زمينه برابر کړ چې مونږ لار سو بهرنی وادونو ته البته بیا وګورو کنه جاپان ته تللې ایتالیا ته او نور ځایونو کې چې وګورو ماشومان ته د آموزش یعنی تعلیم تربیه په برخه کې څه برنامه دوی لري بیا هغه برنامه مونږ راول ډایرکټ جلال آباد ته او دلته افغانان ته مونږ دغه برنامه شروع کړو
سفرونه په اړه هم در سره غږیږو او د لا کار په اړه تاسو افغاني ټولنې ته څه کړی دي تاسو د کار په اړه باندې تاسو ځینو همکارانو سره او خلک چې تاسو پیژنې خبرې کړي دي د چې څه وای نو د دوی نظرونه دي
بالکل
هغه سره اورو
جمیله نورستانی یو له هغو رئیسانو څخه زموږ په وزارت کې چې د خپل کارمندانو څخه سره ډیره ښه رویه لري او خپل کارمندان د تشویقوي ترڅو د هیواد ماشومانو ته په ښه توګه سره خدمت وکړي
دلو یا بخون که خدای پنامه مهنه سول نیازه ما د سمون او بدلون لپاره د ځان فعالین د شبکه مرستیاله په یو ټولنه کې هغه که افغانی ټولنه مونږ تاسو ورته وګورو د یوې خزه کار کول د ستونزونه به خالی نه وي کچيري یو خزه په مشرتابه برخه کې کار کوي نو هغه بل ډیر ستونز سره مخامخ دي دغه سمون زیات خزه لروسي دوی پرس کې کار کوي ولې ډېر لنور خانه په دوی باندې فشارونه یعنی په خپلواک توګه دوی نه سکولای سره کار وکي کاغه د ریاست په برخه کې یا د وزارت په برخه کې یا په نورو برخو کې جمیله نورستانی یو د هغه خزینه څخه د دوی پرست کې کار کوي فکر کوم یو مبارزه خزه ده تر دې محله دوی په دې فیل کې کار کوي خبري خېدلې دي یعنی توانېدلې دي تر کوم حد پورې دوی واک او اختیار یې غوي په سمه توګه کار وکړي ول بیا هم نیمګړتیا وجود لري یعنی دوی په دغه سره برخه کې کار کوي چې نوې نسلونه باید و روزل سي او ډیره پاملرنه ورته وسی صدام محل په مرکز کې کتر یو حد ستونزې حلې ول په ولایتونو کې ډیره داسې ستونزې دي چې دوی ورته رسیدګی نه
ستو نو تاسو وړاندیز به دوی ته کار ته پکتو د دې لپاره چې کاری خښوي تاسو خپل یو مرمنې سوي
د کار ته خوالي لپاره یعنی تر ټولو مهمه ده چې دوی په خپل کارونو کې خپلواک ووسیږي یعنی دا اړینه خبره ده د دوی نه اوچته کوم کسان دي شاید ور باندې فشار زیات سي دوی خپلواکي ته نه پرېږدي سي کار وکولای سي یعنی په هغه لوړ تصامیمو کې چې باید د خزو شتون وجود ولري دغه څه نه ستدي یوازې په سمبولیک شکل باندې په اداراتو کې د خزو ګمارل کیږي ولې په اساسي تصامیمو کې لاغوي څه مشوره نه اخیستل کیږي
بله اغلی جمیلی نورستانی ستاسو په اړه ستاسو د ځینو ملګرو خواخوږو چې تاسو پیژندې نظرونه وو نو چې څه وو هغه څه وو خا مخکې مو یادونه وکړه تاسو په دې اړه کافي ډېر وویل د ماشومانو روزل وړکتون ته داغوی تلل زه تېره ورځ یو وړکتون ته تللی وم داغوی ترانې وخت و چې د دغو کوچنیو ماشومانو وړتیاو ته واقعا هم که څوک وړکتون ته لاړ شي ډېر وخت سړی حیرانېږي ترانه یې ویله ما دا ترې ثبت کړې ده اوردونکو ته هم رسو وروسته خبرونه ترازو. استاسو تر فعالیت لاندې د ځینو ماشومانو غږونه او اوریدونکو هم پوښتنې درلودلې، هغوی ته ورزو تاسو نوټ کړی دي، د بیا تکرار ضرورت به نه وي زما په نظر.
ډېره زیاته مننه دغه ورونه چې د زابل ولایت نه دوی توخی صاحب په تماس شوي وو. اولنی سوال د دوی و چې آیا په زابل ولایت کې کودکستان شته که نه شته؟ بلې وروره، په درې دېرش ولایتونو کې کودکستانونه موجود دي، یوازې په نورستان ولایت متاسفانه چې زه خپله د عمومي رئیس یم. بلې بلکل، او درې کاله کېږي چې زه خپله هم کوشش کوم چې نورستان ولایت کې کودکستان باید ایجاد شي. متاسفانه د امنیتي چالش د وجې نه تر اوسه پورې په نورستان کې کودکستان موجود نشته، او نور زمونږ یو ولایت نور چلته کودکستان موجود وو او اوس غیر فعال شوی دی، دایکندي ولایت ده. او هغه ځای کې مونږ تلاش کوو چې دا فعال شي. نور متبقي درې دېرش ولایتونو کې کودکستانونه موجود دي، که ولسوالیګانو کې نشته، مراکز کې ټول کودکستانونه موجود دي،
ټول
دولتي کودکستانونه دي،
مصارف او لګښتونه دولت لخوا ورکول
کېږي. بلې، کودکستانونه په دوه شکل دي، که لیک تشریح وکم. بله، خصوصي دولتي هم دي او خپل کودکستانونه. مونږ درې کله چې ماشومان متولد کیږي درې میاشتونه په کودکستانونو کې جذب کیږي. ځکه تاسو دا سوال مطرح شي چې څنګه درې میاشتنه ماشوم کودکستانونه په دوه بخشو کې وظیفه لري، یو شیرخوارګه ده بل کودکستان ده. شیرخوارګه ځکه مونږ د درې میاشتنه ماشوم اخلو، اصلي هدف د کودکستان یا موخه د کودکستانونه دا ده چې مونږ یو داده چې تعلیمات قبل از مکتب، یعنی هغه ماشومان چې مکتب ته ځي آماده باید وشي چې دوی هغه آموزش او پرورش وشي او مکتب ته آماده شي، چې کله دوی ښوونځي ته ځي نو کوم ستونزه ونه لري آماده وي. بل مسله دا ده هغه خزینه کارمندان چې پیداری دولتي اداراتو کې وظیفه اجرا کوي یا خصوصي ځایونو کې اجرا کوي، هغه ماشومان معصوم وي. یعنی د جندر مسله زموږ اصلي هدف، یعنی 50% زموږ هدف دا ده چې خزو ته باید معصومیت، یعنی هغه آرامتیا او معصومیت ماشوم ته وي چې دی په اداري دولتونو کې اداره
دولتي ادارو کې
بلې وظیفه اجرا وکي.
د دې ترڅنګ خصوصي کودکستانونه وړکتونه فعالیت لري، په هغه باندې هم ستاسو نظارت کافي اندازه زیات دی.
پخوانه وو کله چې مونږ د 15 کال کېږي چې زه خپل داش پګوم کال د چزه د دې ځای د غیم مشریم، نو مونږ کله چې سروي کول کودکستانونه ایجادل، وزارت معرف خصوصي مکاتب یې چې ایجاد کړي، لغوې د دې چتر لاندې آمادګي قبل از مکتب په نامه دوی و دوی وړکتونونه ایجادول او نوم یې هغه مکتب وو. کله چې مونږ سروي کول بیا مونږ ویل چې نه، تاسو یوازې د وکلنې ماشوم کله چې اول سنف ته لاړ سي دا تاسو وظیفه ده، دا کار به تاسو کوي. نو یو دا چې مونږ دا مسله وخستل، دلته دوه هدفونه زمونږ وو. یو دا چې یو لاسته شي، یعنی کوم نصاب چې مونږ لرو تعلیمي نصاب، یعنی یو د هغه ښه کارونه چې مونږ کړی دي ماشومان لپاره، د شپږ کلو لاندو ماشومان لپاره نصاب تعلیمي، دا ډېر مهم مسله ده چې دا د بهرنیو هیوادونه یعنی د منطقه په سطحه مونږ ریسرچ کړی دي، تحقیق کړی دي، او دا تعلیمي نصاب مونږ څنګه جوړ کړی دي. او بل دا چې اوس مونږ ماشومانو لپاره، تاسو شاید باور ونه کړئ، 12 مضامین په کودکستان کې تدریس کیږي. سنو مضامین اوس دا که زمونږ نصاب تاسو وګوري بیا ډېر
ځنه چمتو شوې ده.
نه چمتو شوې دي، دا درې کال کېږي
په افغانستان ترسیدلې.
په ټول افغانستان کې اوس سرکل مونږ دا کتابونه ولایتونو ته انتقال وکړل، ځکه تر اوسه مرکز کې زمونږ کارونه.
نو تاسو چې مې مخکې بیان کړې، تاسو نو مخکې شاوخوا 13 سره ماشومان لري، کم نه دي؟ فکر نه کوي ډېر؟
بالکل کم دي. 15 میلیونه ماشومان د 15 کلو لاندې موجود دی په افغانستان کې، او مونږ ډېر سره چې د 0.1 یعنی 1% کې نه راځي دا ماشومان.
سبب دی لامل چې د خلک ناظری
نه خیر نه خلک حاضریږي، ډېر غوښتنه هم لري، نه بودیجه مونږ سره شته، نه تشکیل مونږ سره شته. زه خپل ریاست اجرایه ته تللی یم، رئیس صاحب جمهور سره مې مصاحبه کړې دي، بونوی اول سره مې انټرویو کړې دي، لیدلې دي، ډېر تراشونه مې کړې دي چې باید کودکستانونه مستقل وشي. 15 میلیون ماشومان یعنی یا ډېره عظیمه کتله ده. اوس تاسو وګوري افغانستان کې ولې ستونزه ده، ولې دومره جنجالونه ده. وایي که غواړي یو ټولنه پرمختګ وکړي، انسانان وروزوي. انسان کله جوړیږي چې حساس هسته جوړ وي، اساس هسته چیرې جوړ دیږي؟ کله چې هغه اصلي عمر دی کنه، اساس هسته تهداب هم هغه ځای کې جوړیږي چې هغه وړکتونونه ده. که چیرې ډېر
توجه دلته وشي نو اوس وګوري زمون ماسلین د پنتون فارغي کی تاسو ورته وای چې مطالعه لري فرهنګ مطالعه په افغانستان کې اصلا شتون نشته امغه 15 فصل چې خون کې درس ورکوي امغه ولی یو فصل چې دی خو پات کیږي نه ماسل ولی نه مطالعه مل ولی
نو دی اهمیت په کتو فکر نه کوي تاسو ته ډیر لوی مسولیت درغاړي دی
بالکل زه خپلم ډیر زیات تلاش کوم او همدغه هڅه کوم یوازنی زما خپل رشته روابط بینالملل ماستری ده یعنی تعلیم تربیه مې لوستلې دي خو زه چې دلته چالش زیات ګورم ما ته ډیر چانسونه مهیا او اتموینیتونه ما ته پیشنهاد شو چې په دانه وي اداره کې چې بزه باید لرسم خو چې زه دلته دا ستونزه ګورم ترسو چې مې دا یو ښه اداره او پر دغه ښه پاور سره مې دغه کړی نه دي ایار کړی زه به ډیزاین نه زم
اوردونکو نور پښتنه هم درلوده تو خیسه ویلې که یو خطر او مرته وای ته ون
بالکل
کار پاړه او د چې خطر دې ځای رسیدلې
بالکل دوی ویل چې تاسو نه تقی کړی دي نه خاینه متاسفانه زه نه تقی سره علاقه لرم خو زه نه تقی نه یم کړی خو کچیر ما ته چانس ما میسر شي زه به
تاسو کافی اندازه له اردن سره نه تقی وکړه خبر
بالکل خو کانفرنسونه مې دیر ورکړي دي سیمینارونه مې دیر ورکړي دي د نن او بهر کانفرنسونه آیلو کانفرنس نور بین المللي کانفرنسونه تلریم خبرې مې کړې دي د افغانستان نمائندګي مې کړې دي خو داسې مستقیما رادیو او تلویزیون کې خو تلو تلویزیون ته دیر تللی ملته مې دیر مصیبې هغه بامداد خوشکلي زما مصیبه وو نو مستقیما نن سره نه وم دا مې نه ده کړي خاطرې ډېر زیات دي خو زه نه پوهېږم چې د کوم دور خاطرې دوی وي خو ښځینه دپاره
فعالیت وخې ته بنده سي یو څه چې په ځان باندې ویاړلې وي چې یو څه مې وکړای شو شاید داسې
کله چې مې ماستري دفاع کول دا مې ډېر یو ښه خاطره ده نو استاد سره مې ډېر دغه وشو جهر جنجال اوس هم که استاد اواز مې واوري زه په بخښنه سره دا وایم او وخې هلته زما دفاعیه پاتې شو و تیزیس مې پاتې شو ستونزه پیدا شو شپږ میاشتې دغه شو خو آخر کال و بل کال ته زما دفاع پاتې شو کله چې موږ دفاع وکړه زما نمرې نوي نمرې و دی ویل چې لس نمرې کمیږي ځکه تاسو هغه کال کې دفاع کړی نه دي یو کال ما چې زه دکتورا وایم که چیرې زما نمرې کمې شي نو دا به نه کېږي ویل چې نه تاسو خپل هغه وخت کې دفاع نه ده کړې دی دپاره زما یو سفر و کانادا ته هلته تللی و نو زما دغه پاتې شو د دفاعیه مې پاتې شو ما ورته ویل وګورې د افغانستان کې دومره ستونزه زیاتې دي که چیرې تاسو درې میاشتې کې زما هغه غیابت لس نمرې کمې شي نو زما هغه پرمختګ یعنی کوم چې زما هدف دي زه به دکتورا وایم هغې ته نه رسېږم نو هلته بل ښځه داور و دا هم د کاتب ډېره تکړه استاده ده او سه هم زما هغه که وریز هغې نه ډېره زیاته مننه کوم هغه ماته ویل چې نورستاني صاحب دا لیکچر چې تاسو ورکړو دفاعیه چې تاسو وکړو یو سوال زما نه مطرح شو هغه زما دفاعیه کې یو سوال و چې هغه هم امنیتي مسله مې پکې داخل کړې و بیا ویل کله چې ما ځواب ورکړ وایي تاسو چې دا کوم ځواب ورکړی دي ماته دا ډېر ښه خاطره ده ویل چې دا لس نمرې زه به تلاش کوم چې تاسو ته هغه پلس لس به تاسو ته ورکړم یعنی ډېر یو ښه خاطره ده چې یو ښځې د بل ښځې حمایت کوي او دا ماته ډېر نه هېرېږي یعنی هغه
طبعا هماغه ګام به د دې سبب شو چې تاسو مخکې ملاړ شئ نمرې چاخلې خوشحالي بالاخره
دا واده ماته ورکړې دي تر اوسه مې مغه نهایي دغه تر اوسه مې نه ده اخیستې هیله لرم که استاد زما غږ اوري خپل واده به پوره کوي انشاءالله
انشاءالله او د دې ترڅنګ باندې د دې ترڅنګ ورسره چې تاسو کله زده کړې دوره پای ته ورسوله تاسو مخکې هم اراده لرئ دا اراده اوس هم په ولاړې ژمنتیا موجوده ده
بالکل زه خپل هم زیاته تصمیم لرم خو زما خپل خاوند ډېر تلاش کوي وایي چې تاسو خپل دکتورا واخلي آنلاین اخلي بهرنۍ ودونو کې که دلته که چیرې تاسو غواړي یو رهبر وشئ نو باید هغه آخري معیار کوم چې د تعلیم دغه به وکړي او دینه وشاته کېږي نه او زه خپل دا تلاش په خپل ماشومان هم کوم زما دوه لونې دي همدا دوه لونه مې اوس یوې ماستري صنف کې درس وایي او بل یې شریعت په دغه کې ده اوس لیسانس ده زه کوشش کوم دوه زوی مې دواړه هند کې درس وایي یوې اوس فارغ کېږي هغه ماستري ته ځي دویم زه وایم چې دا تعلیم او تربیه داسې شی ده چې انسان د اصلي شخصیت یا اصلي هدف چې غواړي رسیږي په شخصیت کې نغه مثبت بدلون راځي ټول دا جارو جنجالونه دا کشمکشونه اصلي هدف یا حساس هم دا ده چې کله د انسان هغه معنوي رو تقویت وشي
او دې ته په کتو چې تاسو د خپل اولادونو یادونه وکړه یعنی تاسو لا هم ډیره انرژي لري د مخکې تګ لپاره تاسو ولې بازار چم د سخکاري د ټول څه سبب ده یعنی د لپاره تاسو هدف ته رسیدلی خوشاله یې کنه تاسو په یو طریقه باندې مخترونه
دوه سره دي زه وایم چې اولنی شرط کامیابی تصمیم اراده کنه سوک چې غواړي مختلف سي تصمیم او اراده ولري او خزینه طبقه اکثرا په افغانستان کې د سه مخکله دینه چې یو کار ته شروع کی دغه احساسات دغه کیږي لمنځه زی یعنی سرکوب کیږي
خیر است چې دومره څوم مرته ویل پرونه وخت بخي ختم میږي تقریبا لګ پروستیو کې آیا اوس تر اوسه دی اولادونو خپل کور کې چادرته ویل چې در باندې ویاړو افتخار کوو در باندې
تشویق اولنه گام داده کامیابی زما خپل ماشومان دو میلونی دو میزامن دواره سره مینه لرم دواره همیشه افتخار کوي ما ته وی خاصتا سلور وره زنشم دا ویلی او د خپل خوان ندیره من نه کوم چې همیشه وی چې ته زمون د فامیل افتخار یې دینم تاسو پر مخته کوړم یعنی هر ور زما خپل مور پلار می ټول تشویق کوي ډیر زیاته غوي همدغه
در
باندې حاضر په ما باندې
مهرباني د ټول کار په دوران کې چې خون کې وي حقوق برخ کم کار کول لاوس د دغه څه وړاندې هم فعالیت کړی دی
بالکل زه خپل زما تور کارونه د اول نه تر اوسه ټول د ماشومان تعلیم تربیه او موزش په برخه کو زه ما ویل چې پاکستان کې مې وظیفه ماشومان په حق لور د ماشومان تعلیم تربیه ایس وی کې چې ووم بیا حقوق بشر یو نما اوس چې دولت تر غلې وزارت عدلیه کې زما وظیفه وو نو ټول بخش کې زما غو حقوق بشری فعالیتونه وو حقوق بشر او اسلام دا ټول دوره
مستقیم ټولنه ته
او خدمت
ټولنه ته مستقیم خدمت رسیدلې ده
ډیر
زیاته مهرباني اغلی جمیلې نورستانی چې زمونږ سره په خبرونه کې وي او د دې ونې د مخکخه خزه پټوګه مو زمونږ لوردونکو سره خپل خاطرې او خپل لغه لاسترولنې شریک کړي او ته بن لبم ډیر سپاتې خو اوردونکو تموم لګ وخور کو مونږ وبه خې خبرونه وخت هم دومره وو نو د خبرونه چې ما یوسف زادران چمتو کړي ته پای ته رسیږي د دې ونې میلمنه مو د افغانستان د وړکتونونو رئیسه اغلې جمیله نورستانی وه د خدای پامان.